رادیو آزادی از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدیم.
مننه، سلامت واسه ستاره مشه ستار فروغ صاحب. قدرمونو آوردون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. له خبرونو وروسته به په دې اړه واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو نوې نیټه په پام کې نیول شوې ده. لومړی مورا بولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وای د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکې مینې حمله په کلکه وغندله، او د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ضد په جرمني او پاریس کې مظاهرې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مهال ویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و
جوان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له د عمله د افغانستان له شریف خلکو په ټاکنو کې له دخیلو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یوه بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د بانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر 34 دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یو اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات او سوسیداتي څه وو څه نه خو یو درز اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېده او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه شایي ننګرهار ته لاړ شي. ارګ تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د جرمني په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په شمول د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 تنو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې نږدې 1000 تنو مظاهره وکړه او د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وخندلې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې که له خوندي سیمې ونوځي ککری به وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ له یوه جګپوري امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 160 ساعته به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې اوري. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکوله. میدویدیف په وینا کې وویل چې تمه لري د سربیا صدراعظم انا برانبیت د اکتوبر په 15مه مسکو ته سفر وکړي او د ایرویشیا له اقتصادي اتحادیې سره چې روسیه یې مشري کوي د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړي. او په نړۍ کې تر ټولو اوژد بې توقفه تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړل. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګس فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل د روانې خبرونې په دوام کې د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته رسېدلی. د ننګرهار والی په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي:
په جوماتون باندې د دې حملې دا اول ځل نه ده، دا په کراچو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوی جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ راکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته لاړ شي. کسم ارګ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په ننګرهار کې له نښو نشانو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي چې نن د ښار ته لاړ شي او د هسکې مینې د جمعې د ورځې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ازادي او مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون له لارې له ننګرهار څخه را سره دی. عابد صاحب، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ آیا د ولسمشر غنی د سفر د احتمال په اړه دوی څه وایي او کنه؟
بلې سروان صاحب، د ولسمشر خاصګر پی پی اس جلال آباد ته رسیدلی دی او انتظامات داسې نیول شوي دي چې البته په قصر کې دننه چې ولسمشر برازی او د هسکې مینې د جودري د پیخي د قربانیانو سره به خواخوږي شریکوي، خو لا هم ورته ژورنالیستان او رسنوال ندي وربلل شوي او دغه مسله لا په انزوا کې پاتې ده.
بله،
د دین علاوه تیر ورځ یعنی پرون د ولسمشر یو سلاکار اسد الله فلا د ولسی جرګې او ولایتي شورا د وکیلانو او د ننګرهار ولایت د ملکی او نظامی ادارو د مسؤلینو په ګډون ولسوالۍ ته ورغلي او هڅه کوي نیته اول پی د قربانیانو د کورنۍ سره د وژل شو سره سلسله زره افغانۍ او د زخمیانو سره 50 زره افغانۍ مرسته هم کړې ده.
بله، او آیا د اوس هم په مغز جماعت کې چې نړیدلې ده کیندنې روانې دي د مړو د مندلو لپاره؟
پرون ورځ چې موږ کوم اطلاع لرله لهم د خاور لاندې خلک لګیو او هغه خپل ورک عزیزان چې نه مړی مندل شوي او نه زخمیان مندل شوي دي لټون روانو، او دا چې هغه جماعت د ګټو او خټو نه جوړو نو هغه کې ډېره زیاته ملبر اولیدلې ده، او لا هم فکر کېږي چې تر لاندې به یې مړي وموندل شي.
ډېره مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و د همدې پیشې یعنی د هسکې مینې د جودري د پیشې په اړه نور جزئیات مو د ننګرهار له والي څخه پوښتلې دي. فرشتې جلال زید ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت معلوم شوی. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
تلفات خو دوه لته، یو دار چې مانزه کې خو ته بن کسان زیات دي، او هلته چې د انفجار صورت نیولې ده چتره وغورځېده، نو چې کله چتره وغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کیږي، او د دې لپاره ده چې دا غږ جمعتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جمعتونه کورنه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چتره غورځېدلې ده. متاسفانه چې د کسانو تلفات هلته رامنځته شوه.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نفه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه داده چې انفجار شوی ده زیات، لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت راغورځېږي، نو بل دغه داده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره و چې دلته انتحار و.
فکر کوي د دې هدف په څو په منسکونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف په څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو نورو پرتو سیمو کې فعالیت لري، او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شوه چې زموږ عملیات چیر ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل، هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنې داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون په ګناه کسان شهیدان کړي. نو دا چې د داعش لمن په ننګرهار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دې د شتون نه به پاکه شي. نو دوی کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي، او یو دپاره اسلام ارزښت لري، د یو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
والي صاحب، د هسکې مینې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه د هسکې مینې ولسوال ته دوی مخکې لا ویلي وو چې دوی ته داسې خبرداری ورکړ سوی له غرونو نه چې دوی باندې به حمله وسي، او دا رقم دوی ولسوال ته وایي خبر ورکړی وو، خو ولسوال په دې کې ناغېړي کړې ده. تاسو وایي
ګورئ د سره چې د همدغه جودري سیمه د دې وو کڅره کسان ته محلي پولیسو کې دي، او د کډنور په دې خوا د طالب او داعشانو په مقابل کې جنگونه د تکړه دي، خپل ځانونه ساتلې او د پخپله د نظام جزو. نو ول سوال خو په عمدي خلکو باندې نظام ساتي، مالته پولیس کو په یو دي زمونږه نور امنیتي ادارې دې ټول الته موجود دي،
نو په دې حساب باندې دی و هم د نظام جزو نو دا ملامتیا خو په یو بل باندې اچول فکر کوم چې سمه به نه وي. نو دا یو غلچکی عمل ده چې زموږ د اطراف جوماتونه همیشه څوک پکې نه وي، نو یو سړی کولی شي چې مواد هلته دی په کې یا بل کوم توریستي عمل هلته سرته ورسوي.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسون فیصلې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوی درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو ونې ورسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي پر اتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکی چارې بشپړې کړي.
ان شاء الله کې دا به یو هفته
ان شاء الله په یو ونې کې به لومړی پایلې اعلان شي. د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی پرون خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنی پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون لدی عمله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نکړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤل ډول سرورته لیږدول کیږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د ورستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متأسف
د ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسون نسی کولای چې د ورستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د اقرب شپاړسم د مراد کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي، د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان شمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ په حمله کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یونما هم درز مکررن ټینګار کړی چې انتخاباتي کمیسونونو پریکړه ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم ټول ویډیو راسپانو خبرونه ته کتنه کو. ډیرو ویډیو راسپانو نشیو په ورستیو غنو کې د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ د ورستی چاودنې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. په دې چاودنه کې چې د جمعې د لمانځه په محل
په جمعات کې د نن وشو شاوخوا اویا تنه وژل شوی او لسکونه نور ژوبل شوی دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبه په ورځو خبرو ته وسپارل شوې او مراسم سخت دردونکي وو. د بښنې د نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکي وګړو وژل او حق هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشی په امینستي انټرنیشنل کې د جنوبی آسیا د څنګه د مرستيال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وای دا جګړه پای نه لري بلکې لا پراخیږي او په هغه کې د ملکیانو مرجوبلی هر ورځ ډیری شي. د شغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلی وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون تر پښو لاندې نشي او دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امینستي انټرنیشنل لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناک سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امینستي انټرنیشنل وایي پر ملکی وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویش کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناکی شي. ډیپلومات مجلې په وروستۍ ګڼه کې د سوریې کردانو ته د شا اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې نشریې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان نه پریږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته په اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت د رارسېدو سره به د افغانستان جنگ په یوه ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات لیکي د سوریې د کردانو په اړه د امریکا پریکړه شاید طالبان لا زړور او بری ته هیله مند کړي. لیبل خو پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایخ خپل نظر بدل کړي او خپل ګټو ته پکتو داسې اقدام وکوي چې په افغانستان کې ناامنی نور هم ډېر شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لیکوال د بل سیمه ایز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شاید دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور هم پیچلی کړي. ډیپلومات زیاتوي که امریکا هغه سي چلند چې له کردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگتن له کنټروله ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. د افغانستان حالاتو ته بیرته راګرځو. د غزنی او خوست په اړه راپورونه لرو. په غزنی کې خلکو ته او موټر چلوونکو ته ترافیکي قوانین ورښودل کیږي او خوست ته د لومړي ځل لپاره یوه الوتکه ورغله او دغه ولایت په هوایي ډګر کې کښېناسته. خو مخکې تر دې ترکیه ته ځو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا هغو کردو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې جنګیږي خبرداری ورکړ او ویل چې که کردانو له هغو ځانګړو سیمو څخه چې د یادونه کړې ده ونه ووتل نو ککری به مات شي. اردوغان وویل که دا کردان به سخت وځپي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیرونی لای ول ورود په امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 10 په انقره کې خبريالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورت ملیشه ځواکونه د سوریه پولي ته نږدې له امن سیمې ووزي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نشي عملیات به له هغه ځایه چې درول سوي وو بیا پیل کړي. اردوغان ویل کای کار وکړ وای کړ، کای کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 130 ساعته پرسول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو. او د تروریستانو
د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې یې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د ترورستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربند له موافقې سره هم د سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوري ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب څوارلس تورن کسان یې هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
پرون شنبه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. چارواکي وایي د اوس لپاره له دې هوایی ډګر یوازې کابل او خوست الوتنې کیږي، خو کله چې د ترمینل چارې بشپړ شي نو نړیوال پروازونه به هم مرڅخه پیل شي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سلنه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنوی تویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای غړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کې شک نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستولو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولي په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایزاده بی اول اوز خوست سوداگریس پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه در ترمینل کار پا بشپری دو سره به نریوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه دازمونگ تا خود ده چه باید نریوال پروازونه هم خوست تا باید پیل شی، چه زمونگ حق گران خوستوالوز چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد تا گت رسوی پیسی استوی هغوی وکولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب وویل.
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره غیر سره آبادي زي، هلته په خار بدلیږي، غاسم هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزي ودانۍ جوړیږي.
یاد دي وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون کې د غلام خان بندر په خوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. کریم شهیدا د غزنی له مقوره: د تعلیم په اړه د خلکو ذهنیت مثبت شوی او هر څوک غواړي چې اولاد تعلیم وکړي، خو زموږ د تعلیم کیفیت له هر اړخه د قناعت وړ نه دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي: په ننګرهار کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، په کلکو ټکو یې خندو غیر اخلاقي کار شوی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي: موږ په ننګرهار کې په جماعت حمله په کلکه غندو، دا د اسلام او د وطن د دشمنانو کار دی. محمد حسن قلمبیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکي: افغانان باید د داعش په مقابل کې له خپل حکومت سره ودرېږي. برات خان اسحاق له بولان لیکي: وای د ننګرهار د شهیدانو وارثینو سره نه یوازې دولت بلکې ټول افغانستان خلک باید عاجل مرستې وکړي. همدارز نوریه سلطانی د زابل